دې کې د پاکستانی پوځي روزونکو لخوا د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو د روزنې پر امکاناتو خبرې کول هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی اسلام آباد ته د خپل 15 ورځني سفر په لومړۍ ورځ په پاکستان کې له یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د عماړي کو د دفتر ځینو سرچینو د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د پوځي هیئتونو ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې نن افغان هیئت د پاکستان له پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم خبرې کړي. ښاغلي محمدي همدارنګه نن د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره هم لیدلي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه پر یو بل د بریدونو د وروستو ادعاو له کبله په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي. افغانستان پاکستاني پوځ تورنوي چې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې ځینې سیمې په توپونو ویشتې دي چې یو شمېر ځایي خلک وژلي، خو اسلام آباد دا ادعا رد کړې دي. دا میدان وردګو چارواکي وایي دوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا رښتیا هم د ابراهیم خیلو په کلي کې ځینې سیمه ییز خلک د بهرنیو ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي او که نه. دا میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوهرو پاره کوم وزیر راغلی او په تروسه په رسمي ډول باندې رسمي خلکو ولایت مقام د مراجعانو نه کړی. دا پېښ پړه یوازې دومره دې خبرتیا لوته سم دا کولی دي.
دا میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد ویل چې په دې اړه به په راتلونکي کې څېړنې وکړي، خو د ابراهیم خیل د کلي څو تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې بهرنیو ځواکونو پرون د سیمې یو شمېر کسان او وهلي او څو تنه یې له ځان سره بیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل دی وروسته هیڅ دولتي چارواکی نشي کولای دولتي وسایتو څخه په خپلو شخصي کارونو کې ګټه واخلي. دی وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې امنیتي ځواکونو له دولتي وسایتو څخه په شخصي کارونو کې ګټه اخیستل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کار په خار کې د نظم د خرابېدو او دغه راز د وسایتو د مخکې تر وخت زړېدو سبب کیږي. تر دې مخکې په کابل کې یو شمېر خلکو څو ځله شکایتونه کړي چې ځینې پولیس او عسکر په دولتي موټرو شخصي کارونه کوي. او د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات پای ته رسیدلی. د کونړ امنیه قمندان ایواز محمد نذیری ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات له تیرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ په باډیل سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پیل شوی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې د مخالفینو دوه قمندانانو په ګډون شپږ کس نیول شوي. وسلوال طالبان هم په دې عملیاتو کې مخالف لوري ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته داخله شوې او پکې د مرګ ژوبلو رپورټونه هم ورکړل شوي. پاکستاني رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ تازان خطو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شول. دا روښانه نه ده چې هرخ کې لوري ته څومره تلفات اوښتي، خو د رپورټونو له مخې د تېرې جمعې راهیسې چې د تیرا میدان په سیمه کې د دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې، لا اتیا او زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. روسي له ایران او د نړۍ له نورو سترو هیوادونو غوښتې دي چې د ایران پلانجمن اتومي پروګرام د خبرو اترو د ځای په اړه د اختلاف یوې خواته کړي او په دې برخه کې د یوې سلا ته سره ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې وویل چې دواړه خواوې باید د ماشومانو په شان چلند پرېږدي. لاوروف وایي موږ هر ځای کې چې وي تر هر څه زر د خبرو اترو لپاره چمتو یو. په دې باور یو چې زموږ د خبرو اترو ماهیت د خبرو اترو له ځای څخه ډېر مهم دی. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې به زموږ عقلاني احساس په موږ د ماشومانه چلند څخه وګرځي. لاوروف زیاته کړه دا غونډې ځنډولو ناامیده کړی چې ټاکل شوې وه د جنوري 25 او 29 نیټه په استنبول کې جوړه شي. د مالی د تیمبوکټو خار خروال ویلی دی اسلام پالو وسلوالو د دې خار څخه د تیښتې پر مهال هغه کتابتون سوځولی چې لرغونې خطي نسخې پکې ساتل شوې وي. عثماني حالکیسی ویلی دی وسلوالو د احمد بابا انسټیټیوټ څلور ورځې د مخه سوځولی. نوموړي دا یو ناورین بللی او ویل چې په کلتور، ساینس او جغرافیې پورې تړلي په زرګونو پخواني متنونه چې د جنوبي افریقا لخوا په جوړ شوي دي کتابخانې کې ساتل کېدل له منځه تللي. فرانسوي ځواکونو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی دا مهال د تیمبوکټو د هوایي ډګر او ښار ته د تللو مهمو لارو کنټرول خپل کړی. ډګروال تیاري بورخارد ویلي مالی ځواکونه به وسط القاعده وسلوالو د پخواني پوځي مرکز ته ننوځي او هدف یې دا دی چې په دې سیمه کې چې د یونسکو لخوا د نړۍ د تاریخي میراثونو په لیست کې شامله ده جګړه ونه شي. تر دې مخکې فرانسې او مالی پوځیانو ختیځ خارګاو له وسلوالو نیولې وو. او چین وایي خپله جوړه کړې د ډیر وزن انتقالونکي نوي پوځي جیټ الوتکې په بریالیتوب سره ازموینې ده. دا خبرونه
ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. آیساف وای د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې د دوی ځواکونه چمتو دي چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو امنیت ونیسي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي مخالفینو دا غوښتنه چې باید د رایو نوي کارتونه او الکترونیکي تذکرې وویشل شي رد کړه. دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاري په اړه خبرې کوي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت په خپلو بندرونو کې د دوی زرګونه کانتینرونه چې خوراکي مواد پرې بار دي درولي، خو افغان چارواکي بل خبره کوي.
نن هم زمونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي، ولی خبره د پاکستان حکومت اوس کار نه ده. انټ ترانسپورټرانو حساب کړی دی.
پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. سمو کاغلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې دی او له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاري د دوام په اړه خبرې کوي. کاغلا بسم الله محمدی نن دیو پلاوی په مشرۍ د یو پینځه ورځنی سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه اسلام آباد ته د ښاغلي محمدی د سفر د اجنډا یو مهمه موضوع ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه زموږ خبريال ریاض موسازی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. ریاض موساخیل، لطفا راته وایي چې تاسو وروستي معلومات څه ترلاسه کړی دي افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په اړه؟
جی احمد تکل، د افغانستان د دفاع وزیر د اوسن لک سات وړاندې د پاکستانی ولسمشر اسف علی زرداری سره ولیدل. دغه دوران چې کم دوانه ډلو د دوانو ملکونو ترمنځ چې کم خصوصا د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې کمی امرست کیږي د پاکستان د خوا د افغانستان سره، بیا دغه شاند افغانستان سره چې کم د امنیت یا الته کې چې کم مفاهمتي عمل روان دي، دغه لکه چې پاکستان کم کردار تر سره کینو، پاکستان د هغه اعظم گردانو کو چې دوی به د خپل کردار عمدغه شانت روان ساتي. د دین وړاندې د افغانستان چې کوم د دفاع وزیر دی نو هغه د پاکستانی فوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او دغه شانت نور چې کوم فوزي چارواکی نو هغه سره ملاقات وکړو. دغه دوران په خبرو اترو کې چې کوم د دوانو ملکونو د ځواکونو ترمنځ چې کوم مرستې دي د هغې د زیاتولو په چارو باندې غور وشو. دغه شان چې کوم د پولی نه دواړو غاړو ته رامخته کېدونکې پیښې دي، کوم چې وخت په وخت رامخته کېږي، نو د هغې په مستقیمه توګه د ختمولو لپاره په چارو باندې غور وشو. او دغه شان چې کوم یو کمیټي ده چې هغه د پولو د سار د نظام لپاره جوړه کړې شوې ده، نو ویل کېږي چې د هغه د نور مضبوطولو د نور پیاوړی کولو لپاره د غشن د استخباراتي نظام او نظام د خکولو لپاره چې کم اقدامات دي، نو په هغه باندې هم خبرې اترې وشوي. جی
مسخیل صاحب، دا څه معلومات شته چې د آی اس آی د پاکستان د پوز د پوزي استخباراتي ادارې له چارواکو سره هم څه کتنې یا خبرې اترې په پام کې شته کنه؟ شته دا څه معلومات تاسو سره شته؟
تر څو پورې چې زمونږ د فوزي سرچینو سره خبرې اترې وشوې، نو د هغې وینا وه چې دغه کم ملاقات وشو، په دغه کې د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر هم ګډون لرلو، دغه شان چې نورې کمې متعلقه ډي جی ایم اوز یا نور متعلقه چې کم چارواکي دي فوزي، هغې هم په دغه ملاقات کې موجود وو. تر څو پورې چې د یو ځانګړي ملاقات خبر ده، نو داسې لا اطلاعات مونږ ته نه دي راغلي چې دیوه آیا په ځانګړي توګه باندې هم لیدکاته کوي او نه کوي. خو د دې سره سره کوم نور مهم کسان دي، هغه چې کوم مذهبي سیاسي جماعتونو مشران دي یا هغه مشران چې هغه په د افغانستان یا د پاکستان کې کوم طالبان دي یا کوم وسلواله ډلې دي، په هغه کې خپل یو مقام یو حیثیت لري، نو هله دا چې کوم افغان پلاوی راغلي دي نو هغه به د دغه مشرانو سره به هم لید کاته کې چې دغه شان په افغانستان کې کوم د امن بهیر دی او کوم د امن د مفاهمت خبرې اترې دي چې دغه عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال ریاض مسخیل و چې له پېښور نه د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدی د سفر په اړه چې په اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي په دې اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ایصف وایي که د روانو انتخاباتو پر مهال افغان حکومت له دوی څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وغواړي، نو دوی حاضر دي چې همکاري ورسره وکړي. د ایصف وایان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو پر مهال به د ټول افغانستان د امنیت چارې د افغان ځواکونو پر غاړه وي او افغان ځواکونه به تر هغه وخته نور هم پیاوړي شوي وي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ایصف د وایان نننی مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی وو او راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه پراخې اندېښنې موجودې دي، ایصاف وایي دوی چمتو دي چې د دغو انتخاباتو له امنیت سره مرسته وکړي. په کابل کې د ایصاف ویان ګونټر کټس وایي د انتخاباتو پر مهال به د ایصاف ډېر شمېر سرتیري په افغانستان کې وي او د افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې حاضر دي چې د انتخاباتو له امنیت سره همکاري وکړي. جنرال کټس چې د دوشمې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
lead for security during the election.
پدې کې شک نشته چې د انتخاباتو پر مهال به د امنیت مشتي د افغان ځواکونو پر غاړه وي. کچیرته اړتیا ولیدل شي او افغان ځواکونه د امنیتي مرستې غوښتنه وکړي، ایصاف کاملا چمتو دی. دا ښکاره خبره ده چې ایصاف ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې وي تر څو له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1993 کال په حمل میاشت کې تر سره کړي. سره له دې چې د انتخاباتو نتیجې ته څه باندې 14 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دوی تر اوسه د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډه نه دي. دغه اندېښنو ته په پام ایصاف ځواکونه په دې باور دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین به بیا د دې وړتیا پیدا نه کړي چې له لاسه وتلو سیمو کې بیرته واک ټینګ کړي. له دې وړاندې ځینې لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د چارواکو له قوله ویلي وو ممکن وسلوال طالبان په هغو سیمو کې بیرته واک ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه ترې وځي. که څه هم د ایصاف ویان ګونټر کټس دغه امکان په مکمله توګه رد نه کړ، خو وی ویل که داسې څه هم وشي نو د ټول هیواد د امنیت د خرابېدو په معنا نه دی.
When the international community is leaving the villages, the Taliban is coming back. I do not confirm.
زه دا موضوع نه تاییدوم چې لکلیو او باندونه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیرته راوګرځي. ما په دې برخه کې د ایصاف له بیلابیلو قومندانانو سره خبرې کړې. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو هغه څه نه کیږي چې په راپور کې ورته اشاره شوی. زه دا کاملا ردولی هم نشم. ممکن ځینې پیښې رامنځته شي، خو د ټول هیواد د امنیتي وضعیت استازیتوب نشي کولای.
د انتخاباتو پر مهال د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هوت میاشت کې به د انتخاباتو د ټولو مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته وسپاري تر څو یې د امنیت ټینګښت ته سر له اوسه جدي پاملرنه وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
سمغغله ازادي راډیو اوري. افغان حکومت له امریکایي چارواکو څخه د هغو تورونو سپیناوي او په هغه برخه کې اسناد غواړي چې وایي د کام ایر هوایي شرکت په الوتنو کې د مخدرو موادو قاچاق کیږي. پر دې موضوع د راپورونو له مخې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې هم بحث وشو. د نور تفصیل لپاره احمد زبیر ژمن له کابله په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن صاحب،
بله تکل سب لکه چې تاسو ویل نن د وزیرانو په شورا کې د امریکا د پوځي چارواکو لخوا په کامیر شرکت د مخدره مواد د قاچاق په تور بحث شوی دی. د جمهور رئیس چارواکو څو دقیقې مخکې یو مطبوعاتي اعلامیه رسنیو ته استولې چې په دې لمخې د په شورا کې شورا یعنی یو ځل بیا د امریکا له سفارت نه په کابل کې غوښتي چې د دې تورونو د اثبات لپاره باید خپل شواهد او اسناد دوی ته وسپاري. او په اعلامیه کې راغلي چې دغه اسناد چې له مخکې نه غوښتل شوي وو، البته د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په دې اړه وویل چې د اسناد غوښتنه ترې کړې، تر اوسه د امریکا سفارت نه دي ورسپارلي. د وزیرانو شورا همداراز ویلي چې د افغانستان دولت دغه لازمه بلله چې امریکایي چارواکو مخکې لیدې چې دا مسله له رسنیو سره شریکه کړي. د بین الدول اصولو له مخې باید د افغانستان له اړوندو ارګانونو سره یې شریکه کړې وه او خپل شواهد او اسناد چې درلودل له دوی سره یې اول شریکه کړې وه چې حقیقت پیدا شوی و، بیا دغه مسله مطبوعاتو ته رسولې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم تیر ورځ په یو یاداشت کې د امریکا سفارت ته په همدې اړه ویلي دي چې دا تور ډیر زیات جدي دی او نه یوازې د کام ایر اعتبار تر پوښتنې لاندې راوړی د دې مسلې، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اړوندو ادارو کړنې او نظارت هم تر شک لاندې راوستې ده. د وزیرانو شورا ویلي دي چې که د امریکا سفارت په دې اړه آشنا او شواهد وړاندې نه کینو، د افغانستان دولت به د کام ایر په شرکت باندې چې کومه ایده سوې ده د هغې په ارتباط به د دغه شرکت د حقوقي حیثیت د عادي غوښتونکي شي، او همداراسې کوم زیان چې د دې ادا له مخې په دې شرکت موندلی ده د هغې د عادي غوښتونکي به سي. البته د یادولو وړ ده چې امریکایي چارواکو ویلي دي چې کام ایر شرکت تاجکستان ته د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په الوتکو کې مخدره مواد قاچاق کېږي، او له همدې امله خپل قراردادونه ورسره فسخه کړي دي. خو بیا له دې تورونو وروسته د افغانستان چارواکو، د ترانسپورټ وزارت چارواکو، د هوایی کابل هوایی ډګر چارواکو، او همداراز د کام ایر د شرکت مسؤلینو په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم دغه تورونه په کلکه رد کړل.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د کام ایر پر شرکت د امریکایي چارواکو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه په دې غونډه کې د وزیرانو شورا په غونډه کې البته بحث شوی او په دې اړه راپور راکو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان ته د خوراکي موادو او پتیره د چرګانو د غوښو واردونکو وایي چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د دوی د مالونو د ایسارېدو لامل لزیان سره مخامخ شوې دي. د دوی په وینا د ستونزې په بازار کې د چرګانو د غوښو او هګیو بیې هم لوړې کړې دي. لدې مخکې د چرګانو یو کیلو غوښه بیا 140 وخو اوس له 160 او 170 اوخته ده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پاکستان ته یو پلاوی استولی، او دوی هیله ښودلې ده چې دا ستونزه به په نږدې ورځو کې اواره شي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د خوراکي موادو د زرګونو کانټینرونو د ایسارېدو له امله په کابل کې د دې موادو او پتیره د چرګانو د غوښو بیې شاوخوا 30% لوړې شوې دي. دوی وایي که د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستونزې اوارې ته جدي اقدام ونه کړي، پانګې به زیانمنې او فعالیتونه به ودرېږي. د مصطفی هاشمی وارداتي شرکت استازی سید مصطفی رفیزاده ازادي راډیو ته وویل
نزدیک به دو موقع حکومت پاکستان تمامی مال تجاره که هم از مواد غذایی مواد داروی
و... کابود وی میشت کیر چه در پاکستان حکومت در افغان سوداگرو معلومه چی خوراکی تو که درمل او ساختمانی مواد پکش شامل دی در کراچی په بندر که ایزار کردی دی. په دی برخه که افغان حکومت هیچ اقدام ندی کردی. در سوداگری او صنایع وزارت باید لپاکستان مقامات سره بیرانی خبری وکی چو راپورت سیویستون زی جر تر جر اواری که
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغان واردونکو شاوخوا 3000 کانټینرونه چې زری د خوراکي موادو دي د کراچۍ په بندر کې ایسار شوي دي. بلخوا د خوراکي موادو د واردونکو د اتحادیې رئیس فضل رحمان وایي چې پاکستان غواړي پر افغان سوداګرو فشار راوړي سو دا مواد له پاکستاني مارکیټونو ترلاسه شي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د ستونزې اوارې ته یو پلاوی پاکستان ته استولی سو مسئله له پاکستانی چارواکو سره شریکه او هلته بیړني اقدامات ترسره شي. د دې وزارت وایاند وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دا قدوی وای کونه وای مونږ ته د دې مشکل معلوم دی او مونږ په دې اړه حیات هم دی ګره اسلام آباد ته نن هم زمونږ له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي، ولې خبره د پاکستان حکومت اوس کاره نه ده. هلته ترانسپورټرانو حساب کړی دی یعنی مشکل اوس دا نه دی چې د پاکستان د حکومت سره دی، د هغوی سره زمونږ مشکل حل شوی دی او زمونږ تمه دا ده چې ډېر زر دغه مشکل له دې کمیشن کارانو سره د پاکستاني مقاماتو حل شي، ځکه هغوی نه یوازې د افغانستان کارونه نه کوي بلکې د پاکستان خپله هم نه کوي. منګ په دې تلاش کې یو زمونږ چې تجارتي وسم په اسلام آباد کې رئیس سره خبرو بوخت چې دا مشکل ډېر زر حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان سوداګرو مالونه د کراچۍ په بندر کې ساریږي، بلکې دا ستونزه په کال کې 100 ځلې تکراریږي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو اسانولو ته افغان او پاکستانی چارواکو یو شمېر موافقتنامې لاسلیک کړي، خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان پرې عمل نه کوي.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سړیدو په اړه راپور مو اوریده. افغانستان او ایران یو نوی تفاهم لیک لاسلیک کړی چې لمخي ایران د افغانستان ځینو لویدیځو ولایتونو ته نور برېښنا ورکوي. دغه تفاهم لیک د افغانستان او ایران د اوبو او انرژي د وزیرانو ترمنځ نن په کابل کې لاسلیک شو. ایرانی چارواکو موافقه کړې چې نیمروز او هرات سربیره فرا ولایت به هم برېښنا ورکوي. په دې اړه تفصیل د محمد وایس سمیم پر راپور کې واوري.
د نوی تړون لمخې نیمروز ولایت ته د ایران لخوا وارد شوې برېښنا له 1340 میگاواټو او هرات ولایت ته له 1340 میگاواټو تل وړيږي. افغانستان ته د ایران د وارداتي برېښنا د زیاتیدو تفاهم لیک د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د اوبو او انرژي وزیرانو لخوا لاسلیک شو. په دغه غونډه کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل چې نیمروز او هرات ولایتونو ته د ایران د وارداتي برېښنا د زیاتوالي سربیره ایرانی چارواکو فرا ولایت هم د برېښنا لور کولو سره موافقه کړي.
قبول کردن که بین 50
الی ایران لوري ومنل چې له 500 تر 100 میگاواټ برېښنا به د فرا ولایت هم ورکوي. هله منی چې افغانستان او ایران په ګډه د پروژه سرته ورسوي. دا یو ډېر ګټه ورتړون دی او هله منی چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې تر ډېره حد د برېښنا کمی لمنځي
خاغلی اسماعیل زیاته کړه چې دا تړون به تر 1349 هجری شمسی کال پورې د باور وړ وي. د اوبو او انرژي وزارت د مسؤلینو په وینا د دې تړون له مخې به ایران پر افغانستان یو کیلو واټ برېښنا په یو ساعت کې په 3 سنټو پلوري. په همدې حال کې د ایران د اوبو او انرژي وزیر د وی پوښتنې په ځواب کې هغه ادعا رد کړې چې ګنې ایران د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو د بندونو د پروژو د پلي کېدو مخه نیسي. د ایران د اوبو او انرژي وزیر مجید نامجو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد یې له کلونو راهیسې افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د اقتصادي پراختیا په برخه کې مرسته کړې ده.
ما در هر جایی که بخوایم بند
موږ چې هر ځای وغواړو بند جوړ کړو یا یو کار وکړو کچېرې له افغان ملګرو سره ګډه طرحه برابره کړو کېدای سي دا په یو فرصت اشتغال رامنځته کولو ګډ کار او امنیت رامنځته کولو بدل کړو. د دواړو ملتونو دښمنان نه باید دا اجازه ومومي چې دا مهم موضوعات لکه اوبه چې د دواړو هیوادونو د آبادۍ لامل کېږي د دواړو هیوادونو په ضرر و کارول سي
ضرر دو کشور استفاده وکنه.
خود لویدیځو ولایتونو ځینې وکیلانو په خوایلی و چې ایران د سلما د بند پروژې د مخنیوي لپاره په سیمه کې د ناامنۍ او درامنځته کېدو هڅه کوي. اوس مهال د افغانستان د برېښنا ډیره برخه له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، ترکمنستان او ازبکستان له خاتم ویلېږي. ویل کېږي چې په هیواد کې د برېښنا سترو پروژو سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا نه لرل د دې لامل شوی چې افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه وارد کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په هغو درې ولایتونو کې چې په دې وروستیو ورځو کې د نارامۍ له وجې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول اضطراری حالت اعلان کړی. ولسمشر مرسی د یو میاشتنی اضطراری حالت دا حکم پرون اعلان کړ او ورسره په دې درې ولایتونو کې د شپې پر تګ را تګ هم بندیز نافذ شو. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکی فرح هیواد اوروي.
جمهور رئیس محمد مرسی په دې هیواد کې د ورستي بحران د حل لپاره له سیاسي مخالفانو سره د مذاکرو ژمنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ به پیلېږي. په ورستي نشته کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. ډېر کسان په ساحلي شارګوټي بورسهید کې ووژل شول. د راپورن پر اساس د یکشنبه په ورځ د دوامدار نه آرامۍ پر مهال لږ تر لږه 1 کسان په ډزو ووژل شول او له 400 څخه زیات ژوبل شول. د شنبه په ورځ د بورسهید په ولایت کې نه آرامۍ وروسته له هغه پیل شوې چې محکمې د تیر کال د فوټبال د لوبې پر وخت په اله ګلا کې چې 400 کسان په کې مړه شول د 20 شکیلو کسانو د مرګ سزا تصویب کړه. دراس د یکشنبه په ورځ د قاهرې په تحریر میدان او د مصر په دوهم لوی شهر الکسندریا کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نورې نښتې وسوې. روسي خونړۍ نښتې تیره اونۍ د مصر د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د ګوښه کولو د دوهمې کلیزې پر مهال پیل سوې. پخوانی جمهور رئیس تر یوې اوږدې مودې واکداری وروسته په 2011 میلادي کال د خلکو د پراخو او دوامداره مظاهرو په نتیجه کې له واکه ګوښه کړل سو. جمهور رئیس مرسی په خپله وینا کې وویل دی استراری حالت ځکه نافذوي چې د ده په وینا پولیس د خرابکارانو او قانون ماتونکو د سرکوبي لپاره خپل ځواک استعمال کړي. ښاغلی مرسی زیاته کړم د خنړی حالت ته پاتې رسولو د خرابکارانو او قانون ماتونکو په وړاندې د شاریانو د حفاظت او امنیت لپاره می د اساسي قانون لمخې د بورسعید سوئس او اسماعیلیه په شهرونو کې د ډیر شورازو لپاره د استراری حالت او د شپې لخوا پر تګ راتګ د بندیز لګولو فیصله وکړه. ښاغلی مرسی د د په وینا له هیواد سره د مرستې او د سخت حالت د له منځه وړلو لپاره د مخالفو سیاسي ځواکونو سره د مذاکرو غوښتنه وکړه. د مخالف ائتلاف یو ویان په هر حال د وروستیو ناارامیو پړه د حکومت پر متنازع پالیسیو واچوله. د ملي نجات یو ویان خالد داود د روی ترس خبری آژانس وویل چې جمهور رئیس باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره لا زیات امنیتي اقدامات وکړي. اصلاح غوښتونکي پر جمهور رئیس مرسي تور لګوي چې د انقلاب د دیموکراتیکو اهدافو په راوستلو کې پاتې راغلی دی او د ملت پرمختیا یې اخوان المسلمین ته سپارلې ده چې د جمهور رئیس ملاتړ کوونکي دي. د اعتراض کوونکو یو غوښتنه د مصر د نوي اساسي قانون لغوه او یا اصلاح کول دي چې تیره میاشت په یو جنجالي ټول پوښتنه کې تصویب سو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ما خامنه خبری مجله اوري. بخنه غوړم قدر منوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په خوانی رئیس وای چې په مزار شریف کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزيشن د مشرانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر بهیر او پر څرنګوالي هم خبري وشوي. امر الله صالح چې په خپل هم د حکومت له سیاسي مخالفانو څخه بل کېږي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلواله مخالفانو سره له یو پیوړی دریزنه د سولې خبرې ترې پر مخ بوزي.
مش په دې عقیده یو چې باید خبره ترې چې طالبانو سره کېږي له یو قوي او پیاوړی دریز په استازیتوب وسی. که په خبره ترو د افغانستان موقف یا ویشل شوی موقف وي او هر یو هڅه دې ته ولري چې خاص مذاکرات پیل وکړي طالبانو سره یا نورو کړیو سره چې اوس د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد دوی وسلوال جنگ کوي دا غلطه ده. موږ ټینګار په دې لرو چې باید ځینې سور ټکې روښانه سي چې له هغه کرښې څخه بیا تیرېدل یو شرط ولري.
د ازادۍ راډیو سره د په ځنګړې مرکه کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخوانی رئیس امر الله صالح د مرکه یو برخه مو اوریده. قدر من اوریدونکو د مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې سبا سهار د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اوري. زمون غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لدې سره د نن مخامنې پښتو خبری مجلې پایته ورسیدو خو یو بل نیم ساعت خبرونه لا پاتې ده چې احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. شنوندگان عزیز سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. با این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 118.5 خوش آمدید. امان الله امیرزی در بخش تکنیک من را همراهی می کند. رئیس جمهور پاکستان امروز در دیدار با وزیر دفاع ملی افغانستان گفت که صلح و ثبات در افغانستان تضمین کننده صلح و ثبات در پاکستان است. همین موضوع در صدر گزارش‌های این مجله خبری قرار دارد. پیش از این که گزارش‌ها در این مورد و دیگر تحولات مهم را بشنوید، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را امید مرزبان می‌گوید.
نخست سرخط خبرها، وزیر دفاع افغانستان امروز با مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور آصف علی زرداری ملاقات کرد. درگیری میان جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی و گروه انصارالاسلام در منطقه قبایلی خیبر وارد چهارمین روزش شده است و گزارش شده که ایران یک میمون را به فضا فرستاده است. تفصیل خبرها در این مجله خبری. وزیر دفاع افغانستان امروز با مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور آصف علی زرداری ملاقات کرد. ریاض موساخیل یک مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان به رادیو آزادی گفت بسم الله محمدی با مقامهای اردوی پاکستان از جمله لوید رستیز اشفاقیانی نیز ملاقات کرد. با گفته موساخیل در این ملاقات روی آموزش نیروهای افغان در پاکستان بحث شد. یک مقام افغان در سفارت افغانستان در اسلام آباد این موضوع را تایید کرد. روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر مخصوصا به خاطر حملات راکتی از خاک پاکستان و ولایت های کنر و نورستان پرتنش بود است. حکومت افغانستان این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد و از اسلام آباد به تکرار خواسته است تا از پرتاب راکت به افغانستان جلوگیری کند. حکومت افغانستان درباره گزارش‌های تحقیق می‌کند که گویا سربازان خارجی افراد ملکی را در ولایت میدان وردک لتوکوب کردند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت درباره این حادثه در قریه ابراهیم خیل مردم به طور غیر رسمی شکایت کردند.
در مورد قضیه لاتوکوب برای ما نیز گزارش شده است، اما تا کنون مردم منطقه به گونه رسمی به خاطر این مسئله به مقام ولایت مراجعه نکردند. ما از این قضیه صرف به گونه غیر رسمی آگاهی حاصل کردیم.
شماره از باشنده های منطقه ابراهیم خیل میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که نیروهای خارجی دیروز آنان را لاتوکوب کرده و شماره از آنها را با خود بردند. اما آقای شاهد میگوید که او تنها دستگیری دو باشنده این ولایت را در پیوند به حمله روز گذشته مخالفین مسلح دولت بر کاروان نیروهای بین المللی در این ولایت تایید میکند. تا حال سربازان ناتو در این باره تبصره نکردند. آیسف از بازداشت یک قمندان مشهور طالبان مسلح در ولایت بغلان خبر می‌دهد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی آیسف، این عضو ارشد طالبان در فعال ساختن دستگاه‌های مواد انفجاری و فراهم آوری تسهیلات به مخالفان مسلح دولت کمک می‌کرد. در اعلامیه نشر شده از این قمندان نام برده نشده است. پس از این مقدار بیشتر انرژی برق از ایران به ولایت‌های هرات و نیمروز وارد خواهد شد. قرارداد انتقال بیشتر برق از ایران به این ولایات امروز میان وزیر انرژی و آب افغانستان و میان وزرای انرژی و آب افغانستان و ایران در کابل امضا شد. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در هنگام امضای این قرارداد گفت که ایران در نظر دارد از همین طریق به ولایت فراه نیز برق را انتقال دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. درگیری میان جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی و گروه انصارالاسلام در منطقه قبایلی خیبر وارد چهارمین روزش شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که 6 شورشی در برخوردهای امروز میان این دو گروه که فعالیتشان ممنوع است کشته شدند. خبرنگار رادیو مشعل از محل گزارش می‌دهد که در مجموع بیش از 80 شورشی از روز جمعه که درگیری‌ها در تیرا میدان آغاز شد تا به حال کشته شدند. باشندگان محل و منابع استخبارات میگویند دامنه درگیری ها به منطقه تیراکوکی خیل گسترش یافته است. تحریک طالبان پاکستانی و گروه انصارالاسلام در این منطقه از چندین سال به این سو فعالند. روسیه از ایران و کشورهای نیرومند جهان خواسته است تا اختلافاتشان بالای محل برگزاری مذاکرات در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران را کنار گذاشته و در این مورد به توافق برسند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز در مسکو گفت هر دو جناح باید رفتار کودکانه را کنار بگذارند.
ми готові зустрічатися в любой точці.
ما آماده ملاقات هرچه زودتر در هر جا هستیم. باور داریم که ماهیت مذاکرات ما خیلی مهمتر از محل برگزاری مذاکرات است و ما امیدواریم که احساس عقلانی ما غالب شود و از رفتار کودکانه خود دست بکشیم. لاوروف افزود از به تعویق افتادن جلسه‌ای که قرار بود در 28 و 29 ماه جنوری در استانبول برگزار شود ناامید شده است. ایران و گروه متشکل از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان همدیگر را متهم به ایجاد موانع در سر راه ادامه مذاکرات متهم میکنند. دور قبلی مذاکرات در ماه جون در مسکو بدون نتیجه به پایان رسید، زیرا تهران درخواست‌ها مبنی بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود را رد کرده و خواستار ختم تعزیرات بر علیه ایران شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی مشترک با رئیس جمهور این کشور باراک اوباما به سوالی که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خود را کاندید خواهد کرد یا خیر پاسخ واضح نداد. کلینتون که قرار است از موقف خود به حیث وزیر خارجه آمریکا کنار رود در برنامه خبری 60 منیتس شبکه تلویزیونی CBS با اشاره به باراک اوباما گفت: فکر نمی‌کنم او و یا من بتوانیم آنچه را که فردا و یا سال آینده اتفاق خواهد افتاد پیش بینی کنیم. و گزارش شده است که ایران یک میمون را به فضا فرستاد. اداره فضانوردی در وزارت دفاع ایران با نشر اعلامیه‌ای گفت این کشور کپسول را به نام پیشگام که حامل یک میمون است موفقانه به فضا فرستاد. اعلامیه می‌افزاید این کپسول محموله خود را سالم به زمین برگشتانده است. در اعلامیه درباره وضعیت این میمون چیزی گفتن نشده است. در گذشته ایالات متحده آمریکا از آزمایش‌های فضایی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته است از این تکنولوژی با سادگی می شود در ساختن راکت های دوربرد که توانایی حمله سرگلوله اتمی را دارند استفاده شود.
شنوندگان که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 پیوسته اید، سلام، خوش آمدید. در این مجله خبری رئیس جمهور پاکستان روی تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. آیسف آماده همکاری در بخش تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان است.
شک وجود ندارد که رهبری تأمین امنیت انتخابات به دست نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. اگر نیاز وجود داشته باشد و نیروهای افغان تقاضای چنین همکاری را داشته باشند، آیسف کاملا آماده خواهد بود.
سخنگوی آیسف بود. شورای وزیران افغانستان نشر اعلامیه قوای ایالات متحده آمریکا در مورد اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کام ایر را غیر مسئولانه خواند. وزیر خارجه روسیه میگوید غرب باید از روش کودکانه در مورد برنامه اتمی ایران دست بکشد. با رادیو آزادی باشید. صلح و ثبات در افغانستان تضمین کننده صلح و ثبات در پاکستان است. به گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، این سخن را رئیس جمهور پاکستان امروز در دیدار با وزیر دفاع ملی افغانستان گفت. گزارش شده است که جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان امروز با لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان نیز دیدار کرد. به گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، بخشی از مذاکرات میان مقام‌های افغان و پاکستان را مسئله رهایی زندانیان طالبان از پاکستان و اوضاع پس از سال 2014 میلادی در منطقه و افغانستان تشکیل میداد. فرشتن نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان که به روز دوشنبه در رأس یک هیئت نظامی وارد اسلام آباد گردید، در نخستین روز سفر 5 روزش با رئیس جمهور و لوی دریستیز قوای نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. بر اساس راپورهای تلویزیون دولتی پاکستان، وزیر دفاع افغانستان بعد از رسیدن به اسلام آباد نخست با جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی دریستیز قوای نظامی این کشور دیدار و روی مسائل امنیتی بحث و گفتگو نمود. گفته می شود در این دیدار جنرال محمدی رهایی طالبان افغان را از زندان‌های پاکستان یک گام مثبت در پروسه صلح افغانستان خواند و خواهان همکاری‌های بیشتر پاکستان در این راستا گردید. از سوی دیگر جنرال کیانی نیز حمایت کاملش را از پروسه یاد شده اعلام کرده گفت پاکستان خواهان یک افغانستان با ثبات است. جنرال محمدی با هیئت امرایش پس از دیدار با لوی دریستیز پاکستان با آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات نمود. اگرچه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نگردیده است، ولی تلویزیون دولتی پاکستان خبر می‌دهد که محور اصلی گفتگوهای وزیر دفاع افغانستان با رئیس جمهور پاکستان را اوضاع افغانستان و منطقه بعد از سال 2014 میلادی تشکیل می‌داد. تلویزیون دولتی پاکستان می‌افزاید که طی این ملاقات آصف علی زرداری خواهان صلح سراسری در افغانستان گردیده و گفته است که صلح و ثبات در افغانستان ضامن صلح و ثبات در پاکستان است. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در حال طی یک سفر 5 روزه رسمی به پاکستان آمده است که هنوز هم یک سلسله تنش ها میان دولت های اردو کشور وجود دارد. اگر از یک سو مقامات دولتی و نظامی افغانستان رهایی طالبان زندانی را از زندان های پاکستان گام مثبت در پروسه صلح افغانستان می خوانند، از سوی دیگر اعضای شورای عالی صلح افغانستان گفتند که تا هنوز واضح نیست که طالبان رها شده در کجا به سر می برند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیسف میگوید برای تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان آماده همکاری است. سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه رهبری تامین امنیت این انتخابات به عهده نیروهای افغان خواهد بود، اما به گفته وی اگر نیاز وجود داشته باشد آنها نیز در این زمینه سهم میگیرند. این در حالی است که حدود 10 روز پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال در مورد تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری شمسی مطمئن نیستند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌های جدی نسبت به تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان موجودند، آیسف اطمینان می‌دهد که در این خصوص نیروهای افغان را همکاری می‌کند. با گفته جنرال گوینتر کاتز، سخنگوی آیسف، به هنگام برگزاری این انتخابات تعداد زیاد از نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور خواهند داشت و اگر ضرورت احساس گردد آماده کمک خواهند بود. آقای کاتز که به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، اما گفت که رهبری تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را نیروهای افغان به دوش خواهند داشت.
شک وجود ندارد که رهبری تأمین امنیت انتخابات به دست نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. اگر نیاز وجود داشته باشد و نیروهای افغان تقاضای چنین همکاری را داشته باشند، آیسف کاملا آماده خواهد بود. واضح است که نیروهای آیسف تا پایان سال 2014 در این کشور حضور خواهند داشت تا نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند.
هرچند نزدیک به 15 ماه دیگر بر راه‌اندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده، اما نگرانی های در خصوص تأمین امنیت آن وجود دارند. حدود 10 روز پیش فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تا هنوز از تأمین امنیت این انتخابات مطمئن نیست. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور در سال 2014 میلادی، نگرانی های مردم نسبت به وضعیت امنیتی بیشتر شده اند. با تازگی برخی از رسانه های غربی به نقل از مقام های وزارت دفاع آمریکا نوشتند که با بیرون شدن سربازان خارجی از قلعه های افغانستان، طالبان دوباره تقویت خواهند شد. جنرال گوینتر کاتز، سخنگوی آیسف، هرچند میگوید ممکن در برخی مناطق چنین موارد دیده شوند، اما این مسئله را رد میکند که وضعیت تمام بخش های افغانستان به وخامت خواهد گرایید.
من این مسئله را تایید نمی کنم که پس از خروج نیروهای خارجی از قریه های افغانستان طالبان دوباره برخواهند گشت. در این زمینه من واضحاً با قماندان مختلف صحوی آیسف صحبت کردم. ممکن بعضی از موارد وجود داشته باشد، اما نه قسمی که در این مقاله آمده است. من نمی توانم کاملا رد کنم. شاید برخی از رویدادهای وجود داشته و اتفاق بیفتد، اما نشان دهنده وضعیت امنیتی تمام کشور نخواهد بود.
به اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به طور همزمان در 16 ماه حمل سال 1393 شمسی برگزار خواهد شد.
سید فتح محمد بها بود از کابل. و شنیدید که آیسف میگوید برای تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان آماده همکاری با حکومت این کشور است. اما تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر استفاده از کارت‌های رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری گذشته سبب بروز یک سلسله اختلافات شده است. بعد دنبال تقاضای رهبران جبهه ملی مبنی بر لغو این کارت‌ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید برای تهیه کارت‌های جدید زمان کافی در اختیار ندارد. سران جبهه ملی افغانستان دیروز یک شنبه با راه‌اندازی یک نشست خبری مشترک با والی بلخ در شهر مزار شریف هشدار دادند که در صورت استفاده از این کارت‌ها انتخابات ریاست جمهوری برایشان قابل پذیرش نخواهد بود. شرح بیشتر در گزارش از فریبا واحدی از کابل.
در حالی که احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان خواهان بی‌اعتبار کردن کارت‌های سابق رای‌دهی‌اند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این کار را ناممکن می‌داند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن روی این مسئله تاکید می‌ورزند که سران جبهه ملی افغانستان بروز یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با والی بلخ کارت‌های سابق رایدهی را غیر قابل قبول خواندند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یگانه راه حل این مشکل تهیه و توزیع تذکره‌های الکترونیکی پیش از راه اندازی انتخابات برای تمام واجدان شرایط رایدهی است.
کمیسیون اینجا می‌خواهد که جامعه مدنی آزاد سیاسی بالای حکومت افغانستان فشار وارد کند تا این پروسه را به زودترین فرصت آغاز کند. اگر پروسه عملی نمی‌شه کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است که باید توسط کارت‌های گذشته انتخابات را برگزار کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 حمل سال 1383 هجری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون روند توزیع کارت‌های رایدهی جدید برای افراد که کارت‌های سابقشان مفقود شده و یا هم تازه واجد شرایط رایدهی می‌گردند در ماه ثور سال آینده آغاز می‌گردد. رئیس جمهور کرزی حدود دو هفته پیش در یک نشست خبری در کابل گفت به خاطر تهیه کارت‌های جدید رایدهی به 80 میلیون دلار نیاز است. به گفته آقای کرزی حکومت افغانستان توان مالی پرداخت این مقدار پول را ندارد و جامعه جهانی نیز در این زمینه همکاری نمی‌کند. به همین دلیل استفاده از کارت‌های سابق رایدهی به نفع کشور است. اما اعضای رهبری جبهه ملی خواهان بی‌اعتبار ساختن کارت‌های سابق و توزیع کارت‌های جدید شدند. محمد محقق یک عضو این جبهه می‌گوید که استفاده از کارت‌های سابق رایدهی زمینه گسترده تقلب را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌سازد. از این رو نتایج چنین انتخابات برای آنان قابل قبول نخواهد بود.
کارت‌های گذشته 11 میلیون رای دهنده تخمین زده شده بود، 17 میلیون کارت توزیع شده. چند میلیون دیگه 6 میلیون 5 میلیون کارت اضافی دارن. وقتی انتخابات شد اونها رو پشت کنه میارن و حساب کرده در صندوق می‌ریزن. و این راه اساسی تقلب است. کسانی که سر کارت‌های گذشته پافشاری میکنن به خاطر از این که میخواهد تقلب کنن، کارت جدید طراحی کنن، بر مردم توزیع کنن و راجستر کنن.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای چاپ و آماده ساختن کارت‌های جدید وقت کافی باقی نمانده است.
گزارش بود در مورد پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تقاضای رهبران جبهه ملی مبنی بر لغو کارت‌های رایدهی انتخابات گذشته. در این حال امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و عضو جبهه ملی میگوید که نشست سران و شماری از گروه های سیاسی در ولایت بلخ که دیروز برگزار شد به منظور بحث روی مسائل مختلف سیاسی مانند انتخابات آینده و بسیج ساختن جریان های ملی برای نظارت از پروسه انتخابات در مزار شریف صورت گرفته است. در این مورد همکار ما احمد هنایش با امرالله صالح مصاحبه اختصاصی را انجام داده.
نشست تحت عنوان نشست مشترک شخصیت‌های جهادی و سیاسی دایر شده بود و در اونجا به 3-4 نقطه مهم تماس گرفته شد و اعلامیه مشترک هم تاکید به مو 3-4 نقطه داشت که من اونا را بیان میکنم. اول تاکید به این که باید انتخابات آینده شفاف باشه. شفافیت انتخابات نه تنها مشروعیت ضمانت میکنه، مشروعیت میتونه ثبات ضمانت کنه و اگر نیروهای خارجی حضورشان کم میشه افغانستان به ثبات نمیشه، چون مردم بالای مشروعیت نظام خود سوال نمیداشته باشن. به اون خاطر ما خواستار یک انتخابات واضح، شفاف، همگانی و آزاد شده. چرا؟ به خاطر که از قرائن برمه که همه سرمایه گذاریات سر تقلب است نه سر شفافیت. خب ما میگیم که در افغانستان 18 میلیون کارت توزیع شده، 5 میلیون دگام توزیع میشه، حالا که کشور 8 میلیون رای دهنده داره، یعنی ما 3 برابر رای دهنده ما کارت داریم. خب معلوم دار است که با این اوضاع تقلب چقدر آسان میشه. دوم ما میخواهیم که از شخصی شدن و گروهی شدن نهادهای مهم دولتی جلوگیری شوه پیش از انتخابات. ای مثلا به سرعت ادامه داره. کلیدی ترین نقاط برخلاف شعار شایسته سالاری شخصی ساختن. نقطه دوم مذاکره با طالبان. بحث صلح نیست، هیچ انسان ضد صلح نیست، مخالف صلح نیست، ما طرفدار صلح هستیم.
منتها میکانیزم مذاکره یک میکانیزم غلط است، یک میکانیزم است که افغانستان را ضعیف ساخته. ما طرفدار از این هستیم که از یک موقف قوی، از یک موقف بلند باید با دشمن از یک اجندای واحد صحبت صورت بگیره. حالا شما ببینین که این روند معلوم دار نیست، خطوط سرخ از این جریان معلوم دار نیست. ما نمیفهمیم که دولت افغانستان در مذاکره که طالب از چی دفاع میکنه، از چی میگذره.
این مسائل بحث شد در نشست مزار؟
در این مسائل بسیار بحث عمیق صورت گرفت.
امرالله صالحی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و جریان مکمل این مصاحبه را در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی خواهید شنید.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. شورای وزیران افغانستان نشر اعلامیه قوای ایالات متحده آمریکا در مورد اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کام ایر را غیر مسئولانه میداند. گزارش شده است که این شرکت تریاک را به تاجیکستان انتقال داده است. در همین مورد امروز در نشست شورای وزیران افغانستان بحث صورت گرفت. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. سلام مصطفی، به برنامه خوش آمدی. لطفاً برای شنونده‌ها در مورد نشست امروز شورای وزیران افغانستان بیشتر بگو.
سلام جکفر بر خودت و شنونده های رادیو آزادی. در این روزهای اخیر اظهارات مقامات امریکایی در مورد ای که گفتند تیاره یا شرکت هوایی کامیر در انتقال مواد مخدر از افغانستان به بیرون از این کشور به خصوص تاجیکستان نقش داره، یک سلسله عکس العمل های جدی حکومت افغانستان برانگیخته. همین مسئله امروز در جلسه شورای وزیران هم مورد بحث قرار گرفته. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که حکومت افغانستان با ارسال مکتوب به سفارت امریکا در کابل از مقام های آن کشور خواسته که در این خصوص اسناد و شواهد برشان ارائه کنه. همچنان در اعلامیه آمده است که اگر حکومت امریکا اسناد و شواهد در این خصوص را ارائه کرده نتواند و ادعایشان ثابت کرده نتوانند، افغانستان خواستار احاده حیثیت حقوقی و جبران خساره ناشی از این اظهارات میشن. ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته است که باید نظامیان امریکایی قبل از ابراز نظر در این مورد با مطبوعات باید با حکومت افغانستان این مسئله را شریک می ساختن. خب روز گذشته یک مقام امریکایی با رسانه های امریکایی گفته است که شرکت هوایی کامیر در انتقال مواد مخدر دست داره و پس از این گزارش حکومت امریکا شرکت هوایی خصوصی کامیر را در لست سیاه کشور شامل ساخت. پس از این گزارش عکس العمل های زیاد در افغانستان برانگیخت و این بار نخست نیست که یک شرکت خصوصی افغانستان برش اتهام کارهای غیر قانونی بسته میشه. در گذشته هم شرکت هوایی پامیر متهم شده بود که پولهای کابل بانک به گونه غیر قانونی از افغانستان به بیرون از کشور انتقال داده و همین مسئله یکی از دلایل بود که شرکت کابل بانک سقوط کرد.
بله بشارت، طوری که شنونده ها هم شاید در جریان هستن، حکومت افغانستان از سفارت ایالات متحده امریکا در کابل خواسته تا در مورد اتهام مطرح شده اسناد و شواهد ارائه بکنه. چه است پاسخ و عکس العمل سفارت امریکا در کابل در این مورد؟
خب ما تا حال تلاش کردیم که عکس العمل سفارت امریکا را داشته باشیم، اما اونا در این مورد تا حال ابراز نظر نکردن، چیزی نگفتن. و چون این مسئله را در خود امریکا یک مقام اردوی امریکا گفته، در اینجا سفارت امریکا تا حال هیچ گونه تبصره نکرده است.
بله تشکر، مصطفی بشارت بود خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک جوان افغان لقب جوان سال 2013 در استرالیا را به دست آورده است. اکرم عظیمی که 25 سال دارد و در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان به استرالیا مهاجر شده، به خاطر فعالیت‌های اجتماعیش در استرالیا این لقب را از آن خود کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اکرم عظیمی در اوج جنگ‌های داخلی مجبور به ترک افغانستان شده، همراه با مادرش به استرالیا مهاجرت کرد. وی اینک 25 سال دارد و به خاطر فعالیت‌های مثمر و کارهای اجتماعیش لقب جوان سال را در استرالیا گرفته است. به نوشته نشریه استرالیان تایمز، اکرم عظیمی به خاطر تلاش‌هایش در زمینه مساعدت به معیوبین و جامعه باشندگان بومی استرالیا که با مسافرت به مناطق کمبرلی در غرب آن کشور به مقصد بازدید از مناطق جدید و ماجراجویی آغاز شد، لقب جوان سال استرالیا را گرفته است. اکرم عظیمی در کانبرا به خبرنگاران گفته است: آنچه را که من نمی دانستم این بود که با دیدن این اطفال من عاشق آنها، جامعه آنها و طبیعت زیبای آنها خواهم شد. اکرم عظیمی برای مدت 3 سال به اطفال بومی استرالیایی در منطقه لوما در کمبرلی و اطفال مکاتب ابتدایی در منطقه دبلیوی استرالیا مساعدت کرده است. نشریه استرالیان تایمز می نویسد: وی در سال 2011 به طور مشترک با دیگران ابتکار برنامه آگاهی‌دهی در مورد باشندگان بومی استرالیا را بنیاد نهاد و المپیک ورزشی مخصوصی را به خاطر آگاهی‌دهی از مسائل مربوط به معیوبین راه اندازی کرد. اکرم عظیمی که در سال 1987 در شهر کابل در افغانستان به دنیا آمده و در سال 1999 به استرالیا رفته است، بعد از آن که نام وی به حیث جوان سال استرالیا اعلان شد، از جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا و رهبری وی به خاطر ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو ابراز تشکر کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و غرب باید به گفته وی از روش طفلانه دست بردارند و در مورد محل برگزاری دور تازه گفتگوهای اتمی تهران موافقه کنند. این در حال است که اتحادیه اروپا و ایران همدیگر را به تأخیر انداختن این گفتگوها متهم میکنند. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت: ما فکر میکنیم که ماهیت گفتگو مهمتر از فضای هر شهر است که در آن برگزار شود. او افزود که امیدوار است تا در نتیجه قضاوت درست هوسبازی های طفلانه خاتمه یابد. در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه کشورهای غربی را مقصر دانست که به گفته وی به ارتباط محل برگزاری گفتگوها تعلل میکنند. وزیر خارجه ایران این سخن را در واکنش به بیانات هفته گذشته اتحادیه اروپا اظهار داشت که گفته بود ایران با پیشنهاد کشورهای مختلف برای میزبانی مذاکرات و استفاده از روش‌های دیگر گفتگوهای اتمی با کشورهای 5+1 را قصداً تأخیر می‌کند. از اظهارات روز دوشنبه وزرای خارجه ایران و روسیه معلوم می شود که درباره پیشنهاد اخیر تهران که مصر را برای میزبانی مرحله آینده مذاکرات اتمی پیشنهاد کرده بود، کدام پیشرفت صورت نگرفته است. دور اخیر مذاکرات اتمی ایران و کشورهای 5+1 6 ماه قبل دایر شده بود. وزیر خارجه ایران ترکیه را هم برای تدویر این گفتگوها پیشنهاد کرده است. ترکیه قبلا نیز میزبان مذاکرات اتمی ایران و کشورهای 5+1 عبارت از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان میباشند بوده است. کشورهای غربی برای میزبانی این گفتگوها از کدام دولت مشخص نام نگرفتند، ولی صالحی گفت که کشورهای چون قزاقستان، سوئیس و سویدن مطرح شدند. قرار بود دور تازه گفتگوهای اتمی غرب و ایران در ماه جاری برگزار شود، ولی اکنون که کمتر از یک هفته از ماه جنوری باقی مانده، به نظر می رسد که این گفتگوها تأخیر شود. دور اخیر مذاکرات اتمی ایران و غرب بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه در ماه جون گذشته در مسکو انجام شد که در نتیجه تحریم‌های مزید بین المللی که بالخصوص اقتصاد ایران را زیر فشار قرار می‌دهد بر این کشور وضع شد. کشورهای غربی از ایران می‌خواهند که از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد. واشنگتن و دیگران به این باورند که ایران امکان دارد از این مواد حساس در تهیه اسلحه اتمی کار گیرد، ولی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. احمد جعفر احمدی، امان‌الله امیرزاده همکارم در بخش تکنیک و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش برایتان خواهانیم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.